یاران گه دارد.
تشکر.
ډیر زیات مننه ارزو غیاسی دوستانو د یو ساده خبرونه د امان الله مرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې امریکا متحده ایالات په افغانستان کې طالبان او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو د حل زلو پړه خوشبینی څرګنده کړې ده. د ختیس زون دینی علما د افغانستان جګړه ناروا ګڼي او وایي چې دا جګړه د افغانستان د خلکو او د اسلام په زیان تمامیږي. خو په سر کې پام کړی د دې سات مهمو خبرونو ته. امریکا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د روانو هلو سلو په اړه خوشبینی څرګنده کړه. په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لس غړي وشل شوي دي او د شمالي کوریا مشر خپلې اټومي وسلې د تیارسۍ په حالت کې کړې دي. د خبرونو تفصیل. امریکا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د روانو هلو سلو په اړه خوشبینی څرګنده کړې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مرستیال لوریل میلر پرون په کابل کې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې ډاډ څرګند کړ چې دا هڅې به مثبتې پایلې ولري. د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي ښاغلي اتمر هم د سولې لپاره روانې هڅې مثبتې ګڼلې خو ټینګار یې کړی دی چې حکومت به له هغو کسانو سره چې د افغانانو د وژلو لپاره تروریستي حملې کوي خبرې ونه کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه 15 غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې جوړه شي. په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لږترلږه لس غړي وشل شوي دي. د ننګرهار د والي دفتر خبر پاڼه وایي په اچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې پرون د داعش 15 وسلوال ټپیان شوي دي. په اچین ولسوالۍ کې د شاهین اتلس په نوم په دې پوځي عملیاتو کې د ملي امنیت ریاست ماموران، د سرحدي او امن اعظم پولیس او د ملي اردو عسکر برخه لري. په ننګرهار کې امنیتي مسؤلانو یو مشکوک وسلوال نیولی چې په جلال آباد ښار کې د ولایتي شورا د یو وکیل پر کور د برید د پلان لپاره شاوخوا سیمې عکسونه اخیستل. د ننګرهار د والي دفتر خبر پاڼه په دې ولایت کې د ملي امنیت ریاست په حواله وایي چې دا مشکوک سړی د درینور ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خبر پاڼه وایي چې نیول شوي سړی د حملې پلان منلی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دا شبرغان د محبس ساتونکو پرون یو زندانی چې په چادري کې د تېښتې هڅه کوله ونیو. د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې دا زندانی د وسلوالو طالبانو د ډلې غړی دی. د شبرغان په زندان کې د سرپل ولایت بندیان هم ساتل کیږي. په دې زندان کې تر زرو زیات مجرمان بندیان دي. په خوست کې د سرکونو جوړولو 15 پروژې پرون پیل شوې. د خوست والي حکم خان حبیبي وایي چې دا سرکونه به زیاتې ولسوالۍ له مرکز سره ونښلوي او د خلکو تګ راتګ به هم آسان کړي. د ازادي راډیو د خبریال په وینا پر دې پروژه به 3,400,000 افغانۍ ولګول شي او په راتلونکو لسو میاشتو کې به 15 کیلومتره سرک پوخ شي. د شمالي کوریا مشر خپل اټومي وسلې د تیارسۍ په حالت کې کړې دي څو امریکا ته خبرداري ورکړي چې دغه هیواد پر ضد لپاره اونکو ګامونو لاس واخلي. د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس وی کیم جونګ اون پرون ویل موږ باید هر وخت د خپل اټومي سروکو وشتلو ته چمتو اوسو. کیم جونګ اون ویلي په داسې حال کې چې امریکا پر نورو هیوادونو د جګړو او مصیبتونو د راوستلو غوښتنه کوي زموږ له ملي حاکمیت او ژوندي پاتې کېدو له حق څخه د دفاع یوازینۍ لاره زمنګ اټومي توانمندي ده. د امریکا دفاع وزارت وایي وضعیت له نږدې څاري او د شمالي کوریا له مشرې غوښتنه کړې چې لپاره اونکو اقداماتو او خبرو ډډه وکړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف په ایران کې د خپل یو پخواني زنداني کارکونکي د روغتیا په اړه اندېښنه څرګندوي. اتیا کلن باقر نمازی 13 اونۍ له نیول کېدو وروسته د تهران ایوان زندان ته چیرته چې د هغه زوی هم له څو میاشتو راهیسې بند وړل شوی دی. نمازی او د هغه زوی ایرانی الاصل امریکایي اتوادي. یونیسف وایي هیله لري چې د دې سازمان دا پخوانی کارکونکي ډېر ژر بیرته له خپلې کورنۍ سره یوځای شي. د باقر نمازی میربن ویلي میړې د زړه تکلیف لري او خاصو درملو ته اړتیا لري. د ایران حکومت تر اوسه باقر نمازی په کوم جرم نه دی تورن کړی. د پاکستان د ستر ښار کراچي مخکنی ښاروال مصطفی کمال د متحده قومي تحریک یا ام کیو ایم د واکمنۍ د پاتر رسولو لپاره نوې سیاسي ګوند اعلان کړ. کمال تازه له متحده عربی امارات خپل وطن دستون شوه دی. د پرون په کراچۍ کې د خپل پلویانو غونډې ته ویل چې نن ورځ موږ د یو سازمان بنسټ ږدو. مصطفی کمال له 2015 تر 2018 میلادي کاله د کراچۍ ښاروالو. د 2013 میلادي کال راهیسې په دوبۍ کې میشتو او داسې ګڼل کېږي چې د ام کیو ایم له مشر الطاف حسین سره د اختلافاتو له امله جلا وطنۍ ته اړ شوی و. الطاف حسین اوس مهال په برطانیه کې اوسي او د پاکستان یوې سیمه ییزې محکمې د نیولو حکم صادر کړی دی. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره یو پخوانی کاندید میت رومنی د خپل جمهوري غوښتونکي ګوند نورو غړو ته خبرداری ورکوي چې ډونالډ ټرمپ دی ولسمشرۍ ته د خپل وسی کاندید په توګه معرفي نه کړي. رومنی پرون پنجشنبه د امریکا په یوتا ایالت کې د وینا پر مهال وویل چې ټرمپ دوکباس او غلط سړی دی چې نه د ښه قضاوت څښتن دی او نه هم د جمهوري ریاست په سطحه پر مسایلو فکر کولی شي. خو ډونالډ ټرمپ د خپلو پلویانو په غونډه کې پر میت رومنی ملنډې ووهلې. وویل چې میت رومنی څلور کاله وړاندې داسې کمزوری کاندید و چې انتخابات یې ولسمشر اوباما ته وبایلل.
They said act presidential tonight. I said I'll act presidential, but if somebody hits me I'm going to hit.
دوی هغه ما ته ویل چې نن د ولسمشر په رقم خبرې وکړم. ما ورته ویل چې سمه ده، خو کچار باندې وار وکړ، سخت وار به ور باندې وکړم. د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند د بهرنۍ پالیسۍ لږ تر لږه شپږو شپېتو پخوانیو سلاحکارانو پرون پر انټرنیټ په یو لیک کې د ټرمپ په مخالفت کې رایه څرګنده کړه. وویل چې د هغه پروګرامونه به د امریکا امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. او د امریکا متحده ایالاتو لږ تر لږه 28 تاریخي اسناد چې په 18 او 19 پیړۍ پورې اړه لري روسیې ته وسپارل. دا اسناد پرون په ځانګړو مراسمو کې په مسکو کې د امریکا د سفیر په استوګنځای کې روسی چارواکو ته سپارل شوی دي. په دې کې ډېر مهم شاهي فرمانونه، پوځي یادښتونه او رسم شوی نقشې شامل دي. د دې اسنادو زیاته برخه د هنري اثارو په ځینو ګالریو او یو شمېر موزیمونو کې خرڅلاو او نندارې ته وړاندې شوي وو. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د قانون حاکمیت له پولیسو سره د همکارۍ له مخې په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر تاریخي اسناد او آثار روسیې ته سپارلې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. امریکا وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل د هڅو په اړه خوشبینه ده. او د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر وایي چې له هغو کسانو سره سوله نه کیږي چې د افغانانو پر ضد تروریستي بریدونه ترسره کوي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د ختیځ زون دینی عالمان وایي د افغانستان جګړه یوازې د افغانستان په زیان او د اسلام د بدنامولو لپاره ترسره کیږي.
دا کوم ډول سلور زمون در رد ماتره ستا ټول وختونه ټول تنګي ځوانان تاسو وایي چې دی الله پوړو نه وړاندې باندې ته دا کې خورا کوي مور وړاندې باندې بل زوی نه لیدا سلور زمون در رد تاسو به قیامت کې جواب ورکوي.
د افغانستان او روسیې ترمنځ د ګډ دریم اقتصادي کمیسون د ناستې نتایج د پنځشنبه په ورځ اعلان شول. د دې نتیجو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري. د ډیموکراسي انټرنیشنل دفتر یو نوی سرنخی چې د ملي شورا څخه باندې نوی په سلو کې غړي د حکومت کړونو ته په پام سره د هیواد راتلونکي ته اندېښمن دي.
یوازې 1% د ملي شورا غړي په دې نظر باندې دي چې افغانستان صحیح لوري ته روان دي.
او په لوګر کې د پوهنې ریاست لپاره نوی څلور پوړیزه ودانۍ په اصلي شکل جوړ شوې ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې 19 پروګرام ځوان فکر خبرېږي. دا ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. امریکا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره له روانو هڅو راضي ده او په دې اړه خوشبيني څرګندوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي مرستیالې پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار محمد حنیف اتمر سره وکتل او ډاډ یې څرګند کړ چې د سولې هڅې به مثبته پایله ولري. خاغلی اتمر هم د سولې لپاره روانې هڅې مثبتې ګڼلې، خو ټینګار یې کړی دی چې حکومت به له هغو کسانو سره سوله ونه کړي چې د افغانانو د وژلو لپاره تروریستي بریدونه کوي. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلالزی رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مولوي خبیر اچقون ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د څلور اړخیزو غونډو پنځمه به د رواني میلادي میاشتې مارچ د 13 او 15 ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. مخکې داسې ویل شوي و چې پنځمه څلور اړخیزه غونډه به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې کیږي. خو ښاغلي خبیر د پاکستان د صدراعظم د سلاحکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې په دې اړه مخکنۍ پریکړه عمومي وه او باید نهایي شوې وای.
د یک البته جناب شما استیزار دارین که سرتاج عزیز در ایالات متحده امریکا در یک سخنرانیش گفت که
سرتاج عزیز په امریکا کې په ورستی وینا کې وویل چې دوی د دې غونډې قربانه دي او څرګنده یې کړه چې غونډه به د مارچ 13 او 15 ترمنځ په اسلام آباد کې وشي، نو هغوی قربانه دي او موږ هم ورته پریکړه وکړه. د سولی د علی شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې حکومتي لورې به له طالبانو سره د مذاکرو لپاره پر هغو مسئلو چې سره کرښه ورته ایستل سوي هیڅ ډول انعطاف ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو د سولی په اړه په څلور اړخیزو مذاکرو کې امریکا، چین او پاکستان ګډون لري. پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي مرستیالي د ولسمشر امنیتي سلاکار حنیف اتمر سره د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې دي. د ملي امنیت د شورا خبر پاڼه وایي چې ښاغلی اتمر د دې بهیر په اړه خوشبیني څرګنده کړې، خو ټینګار یې کړی چې له هغو کسانو سره به مذاکرې نه کېږي چې د افغانانو د وژلو لپاره انتحاري او بمي حملې کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیالي هم ډاډ څرګند کړی چې د سولې د مذاکرو د پیل لپاره رواني هڅې به مثبته نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند شهباز ایرج د یو شمیر عربي هیوادونو له مشرانو سره د عبدالرشید دوستم کتنو ته په اشاره پرون ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کسانو ډاډ ورکړی چې د طالبانو معتبر استازی یا استازی به د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي.
در نتیجه رفت آمدهایی که صورت گرفته بود و حضور جنرال صاحب دوستم در اونجا
تا یو لر تگراتگونو پا فایل که داس دیری هیلشتا چه ده طالبانو مهم غری بچه پریکنده پریکر کولاشه او لحقوی سر خبری با پایلی ولری ده سولی پاراز مش پر لمری توبونو خبرو تا تیار شه. خو هغه خبری چه باید پزغر ده وشی وست محل ده سولی لپار ده حدسو پا دی پراو کی نشود سرگنده ولی. د افغانستان د سولی د علي شورا مرستیال هم ازادي راډیو ته وویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمې او عربي هیوادونو مشران پر مخالفو ډلو د نفوذ له امله او د افغانستان له حکومت سره د اړیکو پر اساس له دې بهیر سره ډېره مرسته کولی شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره لومړۍ غونډې ته هم اسلام آباد د کوربه په توګه غوره شوی دی.
و امریدل چې متحده ایالاتو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو ته خوشبینه ده. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي چې له هغو وسلوالو سره به هیڅکله د سولې خبرې ونشي چې د افغانستان د خلکو پر ضد تروریستي بریدونه ترسره کوي.
خلاص د سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم اور بدون شک مثبت تغیرات
راځي د پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار نه دی مونږ
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ختیځ زون یو شمېر دینی علما وایي په هیواد کې اوسنۍ خپلمنځي جنګونه د اسلام او هیواد په زیان تمامېږي. دغو عالمانو دا څرګندونې په لغمان کې د زون په سطحه جوړ شوي کانفرنس کې وکړې. په دې اړه نور جزئیات له جلال آباده د ازادي راډیو د همکار شاه محمود شینواري په ریپورټ کې اورو.
د ختیځون په کچه په لسګونو دینی علماو د پنځمې په ورځ په لغمان ولایت کې د غصب نشه یي توکو کښت او د سولې په اړه کنفرانس ورکړ. دغو علماو په خپلو خبرو کې د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او زیاته کړه په هیواد کې روان جنگونه د اسلام او هیواد په ضرر دي. د ننګرهار د حج اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی وویل حق وسلوالې ډلې چې په افغانستان کې خپلمنځي جنګونه کوي جهاد نه بلکې فساد دی. نوموړی وایي هغه علما چې په افغانستان کې د جنګ فتوی ورکوي دا د بهرنیو استخباراتي شبکو استازي دي.
دا جهاد ده، دا فساد ده، او دا د دین برنامولو لپاره دا کار شروع ده. دین برنامه وا، وطن برنامه وا، او اسلام برنامه وا. نورونو د دې لپاره په کار دا ده چې زموږ اولادونه په دې لیکو کې راوی باسو. موږ که دوی سره همکاري همکاري پرېږدو دا د عذاب لاره ده، دا د بدبختۍ لاره ده. او که موږ په هغه بانه او په دې بانه موږ ته فتوی را روانې کړي د بل ملک نه، دا مفتیان ټول د هغه ملک استخبارات و ایجنټان دي، هغوی ورته پیسې ورکوي او هغوی ته ویلی دا یو پروژه ده چې هغه علما هم هلته اسیر او اجیر دي.
د لغمان د علماو شورا رئیس مولوي نعمت الله یوسفزی وویل د افغانستان په روانه جګړه کې ټول عام او بیګنا خلک وژل کیږي. نوموړي د کونړ وروستۍ پیښه یاده کړه چې د یوې غریبې کورنۍ څلور رونه قرباني شول. دی وایي د دغو بدبختیو حل په سوله کې دی.
دا ناروا جنګونه دي، دا بې ځایه جنګونه دي، دا سیاسي جنګونه دي، د بل نکټې د بل جنګونه دي. زه به تاسو ته اوس موبایل کې وښیم چې د کونړ په دې واقعه کې دا ګلالي درې ورونه بېچارګان چې هلته مزدوري کوي
دی بازای شیطان شو دی گلاری گلایی ترکی زوانان او سلورم رو روحی پرون نابون رو جی چه آقا سوب قرطه اتا قزی که اقام شهید شو دا کنده موی سلور زامن در مدمات رشتر طول اکسونه طول تنگی زوانان تا سو آئی چه زدی اونو نتوان چه قیامت کی با دی اللہ پورون دی قرآن دی بانده آیده که شیدانو قرآن دی بانده دیده که خوارکی مور قرآن دی بانده بل زوین دلائی دا کسلور زامن در مدمات تاسی با قیامت کسا جواب برکوی
د لغمان ولی عبدالجبار نعیمی په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل د نشه یي توکو کښت غصب او خپلمندي جنګونو په مخنیوي کې علما مهم رول لري. نوموړي وویل په همدې موخه یې د سیمې په کچه دا کنفرانس برابر کړی و تر څو علما د دغو ستونزو د مخنیوي په خاطر خپل پیغام د ممبر له لارې ولس ته ورسوي.
بل زموږ غوښتنه د ټولو علما کرامو څخه دا ده چې په دغه لارو کې زموږ سره ګډون وکوي او دوی د مساجدو څخه د ممبر څخه خپل اوازونه پورته کړي او واز او نصیحت او تبلیغ وکوي تر څو هغه خلک چې په ورانکاری کې لاسونه لري خپل د ورانکاری څخه لاس واخلي.
اوس مهال په هیواد کې یو شمیر وسلوالې ډلې په مختلفو نومونو د جهاد تر نامه لاندې په خپلمندي جنګونو کې بوخت دي چې د یو شمیر دیني علماو په وینا دغه جنګونه د اسلام او هیواد ګټو ته زیان رسوي. دوی وایي د دغو جنګونو په پایله کې همیش بېګناه عام مسلمانان قرباني کیږي او په لویه کې دا جنګونه د بهرنیو استخباراتي شبکو د سیاسي هدفونو په ګټه تمامیږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمونږ کله ازادي راډیو اورید. افغانستان او روسیې ترمنځ د ګډ دریم اقتصادي کمیسیون د ناستې نتایج د پنجشنبه په ورځ اعلان شول. د مالیې وزیر د دې کنفرانس بحثونه او پریکړې د هیواد د تجارت د پراختیا او بیارغونې په برخو کې ګټورې وبللې. دغه کنفرانس وړمه ورځ په کابل کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پراختیا په مقصد جوړ شوی و. د روسیې پلاوي مشر ژمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې هر ډول موانع لرې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان او روسیې ترمنځ د دریم اقتصادي ګډ کمیسیون پریکړې د افغانستان د تجارت او بیارغونې په برخو کې مهمه وبلل شوې. دغه دوه ورځنۍ ناسته د پنجشنبه په ورځ په کابل کې پای ته ورسېده. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وویل چې په دې ناسته کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پراختیا، د افغان کارکوونکو د ظرفیتونو په لوړولو، د بیارغونې د یو لړ پروژو په بیا پیلولو او فرهنګي او تعلیمي موضوعګانو بحثونه شوي او دواړو لورو پرې تفاهم کړی دی.
من یقین کامل دارم که تحقق این تصامیم میتواند نتایج خیلی مفید باشد.
زه پوره باور لرم چې دا تصامیم کولی شي دواړو هیوادونو ته ښه پایلې ولري او په تجارتي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې ښه رول ولوبوي. دا د هغوی د نیک نیت ښکارندویي کوي.
د افغانستان او روسیې ترمنځ لومړی ګډه اقتصادي ناسته په 2012 میلادي کال کې په مسکو او دویمه یې په 2014 میلادي کال کې په کابل کې جوړه شوې وه. د افغانستان او روسیې ترمنځ په تیرو کلونو کې هم د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هڅې شوي، خو اوس مهال دغه لیوالتیا له پخوا څخه زیاته شوې ده. د روسیې پلاوی مشر یوری سیتیورین ژمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د تجارتي او اقتصادي پراختیا په لاره کې هر ډول موانع له منځه یوسي او هڅې به تیزې کړي چې دغه اړیکې ژر تر ژره ټینګ شي.
Правительство Российской Федерации и российские компании считают
د روسیې حکومت او روسی شرکتونه چې هر څومره وسول لري خپل دنده ګڼي چې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا هیواد خپلو اهدافو ته ورسیږي.
د روسیې پلاوی مشر دا هم وویل چې روسیه به د هغو پورونو د کمولو هڅې هم وکړي چې افغانستان ته یې ورکړي او افغان حکومت یې د بخښلو غوښتنه کوي. افغان چارواکو وویل روسی پلاوی دا هم منلی چې په افغانستان کې به د کور جوړولو د پروژې او د افسوتر د ترانسپورټ د بیا فعالولو هڅې وکړي. افغانستان اوسمهال تر ډېره ځایه له پاکستان، ایران، هندوستان، چین او د منځنۍ او جنوبي آسیا له هیوادونو سره تجارتي اړیکې لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي چې له روسیې سره به د هیواد د سوداګریزو اړیکو ټینګېدل د هیواد اقتصادي وده چټکه کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د د ډیموکراسي انټرنیشنل دفتر یو نوی څېړنې ښیي چې د ملي شورا څخه باندې نوي پسلو کې غړي د حکومت کړنو ته په پام سره د افغانستان راتلونکي ته اندېښمن دي. دا بنسټ وایي چې دا څېړنه په ملي شورا کې د هیواد د 34 ولایتونو له استازو سره د مرکو له لارې کړې چې د دوو پخوانیو کلونو په مقایسه شپږ برابره د نظر بدلون پکې معلومیږي. د ملي وحدت حکومت وایي چې د ستونزو د حل لپاره د ملي شورا له غړو سره د ګډو ناستو لړۍ هم پیل کړې چې تر ډیره به د وضعیت له بدلېدو سره مرسته وکړي. یوسف خان زدران او په دې اړه نور جزئیات.
د ملي وحدت حکومت په فعالیتونو د عامو خلکو د انتقادونو ترڅنګ د هیواد د دریمې قوې یعنې ملي شورا انتقادونه هم زیات شوي او د ملي شورا اکثره غړي د حکومت راتلونکي ته خوشبینه نه دي. د ډیموکراسي انټرنیشنل د دفتر نوې موندنې ښیي چې د ملي شورا یوازې 5% وګړي د هیواد راتلونکي ته خوشبینه دي، خو نور مطلق اکثریت وایي چې افغانستان د مشرانو کړنو ته په کتو د بحران په لوري روان دی. د 2015 میلادي کال په وروستیو کې د شوې دغې څېړنې نتیجې په کابل کې د دغه دفتر یو استازي ذکریا بارکزي د پنځم په ورځ لرسانیو سره شریک کړي.
یوازې 5% د ملي شورا غړي په دې نظر باندې دي چې افغانستان صحیح لوري ته روان دی، او اکثریت په دې نظر باندې دي چې نسبی ډول باندې یا مطلق ډول باندې غلطي خواته روان دی. نو اساسي علت هم دا شوول دی چې ضعیف حکومت او د همغږۍ نشتوالی.
ډیموکراسي انټرنیشنل وایي چې په افغانستان کې د نامنیو د حکومت د سیاستونو د سولې د خبرو د شته فساد او ټاکنیزو اصلاحاتو په اړه دا سروې د ملي شورا د دواړو جرګو د نظر لرونکو 215 کسانو څخه کړې ده. څېړنه ښیي چې د طالبانو سره د سولې لنجمنو خبرو که څه هم پخوانی محبوبیت له لاسه ورکړی، خو زیاتره غړي د دغو خبرو ملاتړ کوي. د ملي شورا 42% غړو ویلي چې د بد امنیت له امله خپل ولایتونو ته د دوی تګ ناشونی دی، او په ولایتونو کې د پخوانیو کلونو په پرتله ناامنۍ ډېرې شوې دي. په همدې ډول دا څېړنه ښیي چې د ملي شورا غړي د ملي وحدت حکومت د دواړو مشرانو څخه ناراضه دي، او شاوخوا 44% یې بیا د اجرایه ریاست د کار دوام غیر قانوني ګڼي. بلخوا د حکومت اجرایه ریاست وایي چې حکومت د ملي شورا سره په ګډه کار کوي تر څو روان وضعیت سم لوري ته ولاړ او د خلکو غږ مستقیما د کابینې تر غړو ورسیږي. د اجرایه رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول څېړنې د ورځو له حالاتو تصویر اخلي او بدلیدونکي وي.
سرویگان یا چړنی د اعتبار او اعتماد وړ نه وي، اما په هر صورت حکومت مسؤلیت لري چې هغه د وضعیت د بهتری لپاره هڅه وکړي. حکومت مسؤل دی چې د خلکو مشروع غوښتنو ته پر وخت باندې مثبت ځواب ووایي او له خلکو سره سوي ژمنې پوره کړي.
د هیواد دریمه قوه داسې مهال د حکومت لکړنو بد تصویر لري چې ځینې بهرنیو هیوادونو هم روان 2018 کال د ملي وحدت حکومت لپاره له بېلابېلو ازمنونو ډک کال بللی دی، خو له دې ټولو سره افغان حکومت ویلي چې دوی هم د روان وضعیت څخه راضي نه دي او د بنسټیزو بدلونونو لپاره په دوامداره توګه هڅې ترسره کوي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. مو اوریدل چې د ډیموکراسي انټرنیشنل دفتر یو نوې څېړنې ښیي چې د ملي شورا څخه باندې نوي پسلو کې غړي د حکومت کړنو ته په پام سره د هیواد راتلونکي ته اندېښمن شوي دي. په لوګر کې د پوهنې ریاست لپاره نوې څلور پوړیزه ودانۍ د یو کال په موده کې د څه باندې 1.5 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړه او د پنجشنبې په ورځ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یاد ودانۍ چې د نړیوال بانک په مالي لګښت جوړه شوې 3.5 اداري خونې، سالونونه او نور دفتري اسانتیاوې لري. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې پخوا اکثره مدیریتونه او امریتونه په کرایي ځایونو کې وو، او له دې کبله مامورین او مراجعین ټول به له ستونزو سره مخامخ کېدل. په دې اړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د لوګر د پوهنې ریاست یو شمېر امریتونه او مدیریتونه چې پخوا په یو بل ځای کې په کرایي ځایونو کې دفتري چارې سمبالولي، او له دې کبله به د یاد ادارې مراجعین له ګڼو ستونزو سره مخامخ ول او کارونه به یې په چټکۍ نه ترسره کېدل، بلاخره د نړیوال بانک د څه باندې 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت ورته یوه پخه او اساسي څلور پوړیزه ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د لوګر د پوهنې رئیس انجینر اکبر ستانکزي وویل چې نوې ودانۍ عصري او مجهزه جوړه شوې او د چټک انټرنیټ په ګډون برېښنا، اوبه او نور لازمې اسانتیاوي لري.
دا ودانۍ په څلورو پوړونو کې په پاخه او اساسي ډول د پوهنې وزارت لخوا د نړیوال بانک په مالی مرسته د 1.3 میلیونه افغانیو په لګښت جوړه شوې ده. دا ودانۍ 3.5 اداري خونې لري، د ونډو تالار، یو لوی ګودام، د پیلې خونه، د انټرنیټ چټک سیستم او نور ضروری ملحقات لري.
د دې ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې د لوګر والی حلیم فدایي وویل چې د پوهنې بهیر ته کلکه پاملرنه د ټولنې د ښه راتلونکي ضمانت کوي او د یاد ولایت ځایي اداره دې لوري ته جدي پاملرنه لري. د لوګر والی له خلکو هم غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان، نجونې او هلکان په نوي ښوونیز کال کې ښوونځیو ته شامل کړي. بل لوري ته د پوهنې رئیس اکبر ستانکسي یاد ادارې ته د نوي ودانۍ جوړېدل د دفتري چارو د سمون او کاري چټکتیا لپاره یو ښه پرمختګ یاد کړ او وویل چې
د لوګر د پوهنې ریاست چې ډېر مدیریتونه او عملیتونه به مخکې په کرایي کورونو کې په رسمي کارونو باندې بوخو، انشاءالله د دې ودانۍ تر جوړېدو ټول به یو ځای سره اداري چارې پرمخ وړي.
یاد دي وي که څه هم د لوګر اوسیدونکي له پخوا نه زده کړو ته پاملرنه لري، خو تر اوسه هم د ډېریو ښوونځیو د ودانیو نشتون، د عملي زده کړو په برخه کې د وسایلو او لوازمو کمښت، همدارنګه د کافي مسلکي ښوونکو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د پوهنې بهیرې له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا نړۍ په حالاتو کې اوري چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې دا لومړی ځل دی چې له شپږو ورځو راهیسې په سوریه کې نسبي اوربند ټینګ شوی دی. د سوریې د اوسنیو تحولاتو په اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازی سټیفن د مستورا په سوریه کې د شپږ ورځې نسبي کراري له امله خوشبیني څرګنده کړې، خو وایي چې په هومس، لاتقیه او دمشق کې نښتې روانې وي او شایي ادامه پیدا کړي. د مستورا وویل چې تر پنځو کلونو جګړې وروسته په بشپړ ډول د اوربند ټینګېدل اسانه خبره نه ده.
The situation therefore could be summarized as fragile.
په سوریه کې وضعیت لا هم نازک دی او د بری ډاډ لا نسته، خو پرمختګ څرګند دی. تاسو د سوریه له خلکو پوښتنه کولای سئ. د ملګرو ملتو د استازي ټینګار وکړ چې په سوریه کې د جګړې پر ټولو خواوو باید فشار راوستل سي چې د بحران د پای ته رسیدو لپاره هڅې پایلې ته ورسیږي او د هیواد ته د بشري مرستو رسولو بهیر پیل شي. په همدې غونډه کې د ناروې د مهاجرت شورا مشر او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د شبکې مسؤول یان ایګلاند وویل چې په تیرو دریو اونیو کې د موادو 216 لارې سوریه ته تللي او لږ تر لږه 115,000 کسانو ته د مرستې مواد رسیدلي دي.
Have we progress in lifting siege?
خو موږ تر اوسه نه یو توانیدلی چې په عمومي ډول د شهرونو محاصره ماته کړو یا هغو سیمو ته چې لرې پرتې دي او ورته ګراندۍ مواد ورسو. د دې لپاره سخت زیات کار ته اړتیا ده او زموږ په وړاندې سختې زیاتې ستونزې پرتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د برېټانیا صدراعظم ډیوید کامیرون پر مسکو او دمشق غږ کړی چې په سوریه کې پر منځلاري اپوزیسیون حملې شر تجربه باندې کړې. دواړو اروپایي مشرانو پرون په پاریس کې تر غونډې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې پر روسیه او د بشار الاسد پر رژیم غږ وکړ چې اوربند ته خپل تعهد ټینګ وساتي او پر بشري حقونو روان تیری بند کړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د اسد رژیم او مسکو باید پر روغتیایي مرکزونو له حملو لاس واخلي او د حلب ښار پر لور د پرمختګ هڅې بندې کړي، ځکه د دوی په وینا دا کار د سولې لپاره هڅو ته جدي زیان رسوي او د کډوالو بحران زیاتوي. د برېټانیا صدراعظم ډیوید کامیرون او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند به نن په ټلیفوني کنفرانس کې د روسیې او جرمني له مشرانو سره د سوریې د وضعیت په اړه خبرې وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبد الله خوګانی له قندهار څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي، په هن ریاست په دینی مدرسو کې باید کتابونه ورکړي او لک د اخلاق او ادب سپارښتنه هم وکړي. رحمت الله افغان وایي په قندهار او هلمند کې ډیر کسان چې دولت کې دي قاچاقبران دي او کوکناري کړلې دي. یو بل اوریدونکو عباس له کندوز ولایت څخه لیکي چې تر څو پورې چې خارجیان له افغانستان څخه وتلي نه وي د سولې خبرې اترې نتیجه نه ورکوي. د هلمند له مارجې څخه رحیم الله مقدس لیکي افغان مشران باید د سولې په څلور اړخیزو خبرو کې روسیې ته هم بلنه ورکړي تر څو د سولې خبرې اترې ښه او په مثبت توګه پر مخ لاړ شي. له طالبانو سره سوله کول د ملي حکومت لپاره ستره بریا ده. حکومت باید سولې ته لومړیتوب ورکړي. دا خبره په خپل اس ام اس کې عبدالقهار له پکتیا ولایت څخه راستولې ده. په یو بل اس ام اس کې د هلمند مارجې څخه رحیم الله مقدس وایي چې افغان مشران باید د سولې لپاره جدي هلې ځلې وکړي. یو بل اوریدون کې حاجی شمس الحق له د هلمند سنگین سخلی کې چې دغلته چې جنگونه روان دي او په ټول افغانستان کې چې جګړه روانه وي نو سوله څنګه ممکنه ده د جګړې په حال کې؟ تاسو زموږ غږله آزادی راډیو اوري. هغه اوریدونکو ته چې آزادی راډیو ته ایس ایم ایسونه یا پیغامونه استوي، یو غوښتنه ده هغه دا چې که خپل نمونه او د ایس ایم ایس د استولو ځای په دقیقه توګه ولیکي او دغه راس خپل کلمات او جملې هم لږې واضح ولیکي تر څو وکولی شي چې د هغوی پیغام د همغوی په خبره او د هغوی په انداز باندې چې هغوی څه ډول استولی دی نشر کړو، ځکه د له ځانه ستاسې پیغامونو کې موږ نشو کولی چې ګوتې وهو یا ستاسې جملې موږ ترتیب کړو. ډېره زیاته مننه کوو. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش لږ تر لږه لس غړي وشل شوي دي. امریکا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره له روانو هڅو راضي او ورته خوشبيني څرګندوي. د شبرغان د محبس ساتونکو پرون یو زنداني چې ویل کېږي طالب وسلوال دی په چادرې کې هغه مهال ونیو چې د تېښتې هڅه کوله. شمالی کوریا مشر خپل اټومي وسلې تیار سي په حالت کې کړي څو امریکا ته خبرداري ورکړي چې د دې هیواد پر ضد لپاره اونکو ګامونو لاس واخلي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په ایران کې د خپل یو پخواني زنداني کارکونکو د روغتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان د ستر ښار کراچۍ مخکنی ښاروال مصطفی کمال د متحده قومي خوځښت یا ایم کیو ایم د واکمنۍ د پاتره سوالو لپاره نوې سیاسي ګوند اعلان کړ. او د امریکا د جمهوری ریاست لپاره یو پخوانی کاندید مترومنی د خپل جمهوری غوښتونکو ګوند نور غړو ته ویلي چې ډونالد ترامپ د ولسمشری لپاره د خپل روسي کاندید په توګه نه معرفي کوي. دوستانو د خبرونه پاتې برخه ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
د ازادي رادیو د ځوان فکر درنو اوریدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. زه احمد شاه فطرت یم. پراختیا او اقتصادي پروژې د ټولنې هر غړي په خاص توګه ځوانانو ته ډېرې اړینې بلل کېږي، ځکه د ټولنې پر دې پورې اغیزه ډېره ده. ځوانان کولی شي چې په دغه برخه کې بل تر هر چا خپل رول بهتره او غوره ولوبوي او سترې ټولګټې پروژې د بریا تر کچې ورسوي. په افغانستان کې تر اوسه د روانو ناخوالو او کړکېچونو له امله ځوانانو ته په لویو پروژو کې پوره ونډه نه ده ورکړل شوې، او یا هم د ناسم دودونو له امله زموږ مشران کله ناکله نه غواړي چې ځوانان د ټولنې په لویو کارونو کې برخه واخلي. اوس دې مسایلو ته په کتو د ځوانانو نقش غواړو د ټاپي پروژې په عملي کېدو کې برسېرن کړو. د ټاپي یا د ګاز د نلیکې پروژې د هرات، فراه، هلمند، کندهار او د پاکستان څخه په تیرېدو هند ته رسي د فراه، افغانستان او سیمې لپاره مهمه ګڼل کېږي. دغه پروژه ټوټال 1200 کیلومتر واټن لري چې کابو 300 کیلومتر د فراه د سیمې څخه تیریږي. د دغې پروژې یو استیشن به هم په فراه ولایت کې وي او فراهیان به ترې ګټه اخلي. د دې ترڅنګ په کابو 3500 فرایي ځوانانو ته به هم د دغه پروژې د امنیت او تخنیک په چارو کې دندې پیدا شي. د فراه ټول اوسیدونکي په خاص ډول ځوانان دغې پروژې ته ډېر خوشبینه دي او د فراه لپاره یو ستر فرصت او اقتصادي ګام بولي. ځوانان د ټولنې د خوځښګر پوړ په توګه دغه پروژې د امنیت د ښه تامین لپاره بل تر هر چا ډېر مسؤلیت لري. د ځوان فکر په نننۍ خپرونه کې د فرایي ځوانانو سره د ټاپي پروژې پر اهمیت او ارزښت خبرې کوو او د ځوانانو رول او نقش دغه پروژې په عملي کېدو او بشپړ کېدو کې څرګندوو. پر دې به بحث وکړو چې ځوانان د دغه سترې پروژې په وړاندې څه مسؤلیت لري او څه کولی شي. دغه پروژې د ځوانانو او ټولنې پر راتلونکي څومره اغېز لري او څومره اهمیت لري، دغه ټولې موضوعګان دي چې نن دلته د خپلو درنو مېلمنو هریو عبدالرحمن ژوندی مدني فعال، حامد الهام د پوهنتون استاد او د ځوانانو د برخې فعال، او همداشان استاد نقیب الله نیکمل د پوهنتون استاد او مدني فعال میلمنو خبرونه ته شراغلست. لمړی به د نیکمل صاحب سره پیل کو. نیکمل صاحب، که تاسو موږ ته وایئ چې په خپل دغه پروژه څومره اهمیت لري په خاص ډول فراته؟
ټاپي پروژه د هیواد یو له مهمو پروژو څخه بلل کیږي چې نه تنها پر ځوانانو د ځوانانو پر راتلونکي، د ځوانانو پر کارموندنې، د ځوانانو د یو مطمئنې او ډاډمنې آیندې دپاره مؤثره او اغېزمن سپېدېدای سي، بلکې د ټول هیواد په کچه یوه اغیزمنه او تاثیرگذاره پروژه ده. خو راځو تنها د ځوانانو په برخه کې خصوصا په ځانګړي ډول د فراد ځوانانو لپاره کومې لاسته راوړنې یا کوم امیدونه او هیلې رامنځته کوی چې دغه پروژه په ټوله کې لومړی په لومړي سر کې که دا تر څېړنې لاندې یا تر بحث لاندې ونیسو، مهمه دا ده چې باید هغه پخوانی وضعیت چې تر ډېره حده پورې مشرانو په ډېرو لویو کارونو پروژو کې کاتي او زغرد رول لوبولی دی، دغه باید دغه دود یا دغه رسم باید پای ته ورسیږي. چې که چیرې دغه پای ته ورسیږي، واقعا ځوانانو ته فرصت ورکولی سي په دوو برخو کې، هم د دغه پروژې د مدیریتي چارو په برخه کې او هم د دغه پروژې د اجرایي چارو په برخه کې. هغه مهال به زه مطمئن یم او په ډاډ باندې ویلی سم چې د فراد لپاره به دا یو ډیره انجین غوندي یا ماشین غوندي یو اثرګزاره او اغیزمنه پروژه ثابت سي.
مننه اکمل صاحب، تاسو ته وروسته بیا راوګرځو. ژوند صاحب، که تاسو هم خپل نظر راکړئ چې دغه پروژه څومره مهمه ده، همدا شان کوی چې دغه پروژه د ځوانانو په راتلونکي باندې څه اغیزه لري؟
واقعا چې دا مهمه پروژه ده. که موږ د افغانستان په اصطلاح تصویر ته وګورو، افغانستان ته وګورو، نو د څه د پاسه درو لسیزو څخه په هیواد کې جنګ جګړې وي. دغه پروژه هم له ډېره وخته تر کار لاندې ده. چې شخصا زه خپله واقعا کوچنی وم چې دغه د ټاپي پروژې غږ مو په غوږو کې تر اوسه پورې شته چې پروژه شروع کېږي او په افغانستان کې تیریږي، او دا یوه ګټوره پروژه ده. نو د دغه تصویر البته په انزور کولو سره یا په لیدو سره د دې هیله مشته پیدا کیږي چې واقعا دا مهمه پروژه ده. او د نومس خان پیدا ده چې په فرا کې د هرات را شروع، البته ترکمنستان د هرات کې، فرا، هلمند، د نیمروز په برخه کې، کندهار ته، بیا پاکستان ته، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل، تر هند پورې غځیږي. افغانستان یو غریب ملک دی، جنگ ځپلی ملک دی. موږ هیله مند یو چې د دغه پروژې په تطبیق سره و ځوانانو ته کار پیدا سي. یو ځوانان پر دوو برخو غواړم دلته وویشم. یو هغه لوستي ځوانان تر ډیره، و نالوستو ځوانانو ته، یا هغه ځوانان چې اوس په جنګو کې ښکیل دي، البته په یو یو بل ډلې کې، د هغو دپاره هم ډېره مهمه ده چې د امنیت په خوندیتوب کې هم سهم ورکول سي، او سهم انشاءالله چې به ورکوي هم په امید خدای. او هغه ځوانان چې البته د لوست څخه پاتې دي، هغوی په کاروم وګمارل سي، چې البته هغه شاکه کارونه چې یا درانه کارونه هغوی دوی ترسره کړي.
مننه. او کراته وایي چې دا په خپله ځینې خلک وایي چې دولتي پروژه، تاسو په نظر دا دولتي پروژه ده که وګړنیز یا مردمي ده؟
طبعاً دولتي خو به په دې چې دولت به طبعاً یو کنټرول باندې لري، اما تر ډېره یې ګټه هېوادوالو ته رسېږي، خلکو ته رسېږي. نو چې کله خلک ورڅخه مستفید کېږي، موږ هر هغه پروژې ته چې خلک ورڅخه ګټه اخلي، هغو ته موږ یو د وګړو یا د خلکو پروژه وایو، چون عمل منفیه ده.
مننه ژوندی صاحب. بیا تاسو سره ګرځو. الهام صاحب، که تاسو هم د یو ځوان پیس موږ ته ووایاست چې ستاسو په نظر تر کومې کچې او اندازې پورې دا اړینه او مهمه ده چې باید ځوانان په دې پروژې کې برخه واخلي، او خپل هغه فعال نقش چې ځوانان یې په ټولنه کې لري، هغه دلته دغه پروژې په عملي کېدو کې او په ټولو برخو کې ترسره کړي؟
په دې کې شک نشته چې ځوانان د ټولنې هغه فعال او متحرک کشر دی. او د ځوانانو رابطه د ټولنې د عامه رفاه د سره یو مستقیمه رابطه ده. او دغه پایپلین د ټاپي پروژې د ځوانانو پر سرنوشت، د ځوانانو پر کارموندنې، د ځوانانو پر ورځنی ژوندانه باندې ډیر مهم اثر لري. او ځوانان کولی سي چې په دې پروژې کې هم تخصصي کار وکړي، او هم د کارګر په شکل کارو کې، یعنی کارموندنه ډیریږي د ایواد په سطح، د فرا ولایت په سطح، په ملي سطح د ملي هوایدو لوړوالی باعث دی ګرځي چې بیا دولت خپل په بادي پروګرامونو کې د ځوانانو لپاره داسې یو ارخیص پروګرامونه جوړ کړي چې د دوی د کارموندنې په برخه کې مؤثر تمام سي. مثلا دا پروژه، یعنی دولت کولای سي چې بیرته دا هواید د ځوانانو د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره او د کارمندین لپاره وکاروي.
او کټر دې ډیره هدف پر پردي تمرکز وکړي. الهام صاحب، چې څنګه ځوانان کولای سي چې په دا پروژه کې ځانونه دخیل کړي، خپل غاستین نقش ادا کړي؟ یارو،
ځوانان د دوو فازو څخه کوای سي چې د پروژې سره خپل همکاري وشي. یو په مستقیمه توګه چې هغه د پروژې په عملی کار کې برخه اخیستل دي. وزر نفر ځوانان په دې پروژه کې په کار بوختیږي. چې تاسو مخکې ویل فکر کوم 3000 نفر به د فرا یعنی
کابو 3500 تنه
کابو 3500 د فرا ځوان په دې کې په کار بوختیږي دای مستقیم او په غیر مستقیم ډول هغه د ځوانانو نقش دا دی چې ځوانان کوي سي چې د پروژې امنیت په غیر مستقیم ډول یعنی ځوانان کوي سي چې په ناستو کې په میټینګو کې په مجالسو کې د ولست خلکو سره د بکلی ولسوالیو کې کوي سي چې د دې پروژې هغه اهمیت خپل و هم دولت او څرګند کې دوی ته قناعت ورکړي چې دا پروژه د افغانستان د ګټو په خاطر ده د ملت د ګټو په خاطر ده او مشتي سی باید د پروژې هم په تمام ډول ساتنه وکړو ځکه دا پروژه د خلکو د ژوند د کچې د لوړوالي او د اقتصاد د لوړوالي سره مستقیم رابطه لري بنا هم ځوانان په دې کې بالکل مثبت رول لوبوي سي او ځوانان کوي سي چې په دې پروژې کې خپل عمده مسولیت ادا کړي
مننه کوم الهام صاحب شه نیکمل صاحب تاسو ته براو ګرځو کته سفته وای چې په خپل یو د ځوانانو نقش دی او بل څنګه ځوانانو واڅه وځي چې د ام پوهاوی پروګرامونو د لارې تر څو وکول سي چې په دې پروژې کې لا به تر ونده واخلي همداشان څنګه د مشان قانې سي چې ځوانان پیری چې خپل نقش ادا کړي او مشان په دې ډاټا سي چې ځوانان کول سي چې د دې پروژې ته پوره مرسته ورسي
ډیره مننه په اوس ترې وهدا پوری یا ترې وبریده په مشان هم په دې یقین باندې رسیدلې دي چې د تخصص د نظر د انرژي د نظر د مسلک د نظر د اوسنوي شرایط او حالات تپکتو سره ځوانان د دغه پروژې د پلیکیدو لپاره ځوانان د دغه پروژې د ټیکاو ثبات لپاره ځوانان په دغه پروژې کې په شکه قوت او انرژي د کار کول لپاره ډیر مؤثره تمامیږي لمړی خبره او دوهمه خبره دا ده چې تر وهه د پوری ځوانان د ټولنې هغه فعال کشر دی یا پور دی چې د بل هر کشر په پرتله باندې دوی باید ډیر تیز ډیر چټک او حرکت ولر په دې برخه کې بنان ځوانان له دوو اړخو څخه په دې برخه کې یا په دغه پروژې کې ډیر اړین بلل کیږي په دې باندې مشان هم باید قناعت ولري نه تنه چې نه باید قناعت ولري بلکې ځوانان مشان باید ډیر هڅه وکړي چې دغه پروژې په اعتباري ډول په اطمینانی ډول د تضمین په خاطر باندې د اجرا په خاطر باندې ځوانان ته ډیر رول ورکړي په افغانستان کې اوسنۍ بحران یا کړکیچ تر ډیره برید سیاسي دی په دغه ډول سیمه ایز او نړیوالو پروژو اقتصادي پروژو کې افغانستان د هغه تضاد او ټکر سیاسي حالت څخه د توافق په یو سیاسي مرکز باندې په یو ټکی باندې بدلوای شي نو همدغه ټکی ته پکتو سره زه فکر کوم کچیر د سیمه هیوادونه پاکستان ترکمنستان افغانستان هند په خپل کې د اقتصادي ګټ یو د خپل راتلونکو لپاره یو جوړجاړي ترسیږي او د تضاد او ټکر او تناقض پر ځای دوی د اتحاد او اتفاق او یووالي همګرایي او یو بل پالنې پر ځای یو بل پالنې لپاره لاسونه سره ورکړي ډیر تری نیګټي ځوانان ترسیږي ځکه چې دا پروژه یو اوږمهاله پروژه ده دا د آئندي پروژه ده دا د راتلونکو پروژه ده او هغه زموږ اوس تنکی ځوانان او وسنۍ ځوانان دا ټول ژوند دراتلونکو لپاره تضمینیږي بل دا جګړه چې اوس روانه ده په هیواد کې په فرا کې په نظر کې ونیسي دا کړکیر چې اوسته ډیر ترينه قرباني دي چې اخلي د ځوانانو چې اخلي بناان کچيري دا پروژه تطبیقیږي هغه لوی خند او ځنګ چې د ځوانانو په وړاندې موجود دی چې هغه د سولې او امنیت نشټوندې دا به اوتومات آیسته آیسته د سیمه ایز ائتلاف ته یا د سیمه ایز همګرایي ته په کتو سره د لمنځ دي او ځوانانو ته به کاري فرصتونه برابرېږي او استاد د سوال په جواب کې دقیق انده خبره یادول غواړم چې هم د مشانو مسولیت ته تر ډیره حد خپل د ځوانانو مسولیت ته جدي پروژې په ارزښت باندې او پویږي په دې پروژې د انعکاس په خاطر باندې د دې پروژې د اجرا په خاطر باندې هر څومره چې کولای شي خپل د واستر بری د لاس په کار شي
ژوندې سه تاسو را ګر تاسو ځوان هم یاست هم د شل مدني فعال هم یاست تاسو پاند د ځوانانو چې په مدني ټولنو کې دي د شهر په کچه یا په نور ځای کې دا غو دند په دې اکل څه ده چې دا پروژې لپاره د امو پوي په برخه کې څه کارونه باید وکړي تر څو ذهنونه هم آماده شي چې دا یو ملي پروژه ده او باید د دې پروژې د مسؤلیت لپاره ټول کار وکړي
مشتاسو په ولایت کې یا په فرا ولایت کې سړی ګوري همدا اوس جنگ جګړې روان دي کچیر کار شروع سي مثال تر هرات راتیر سي فرا ولایت ته وغځيږي چې کله کار شروع سو دغه کار خپل و هر ځوان هر سپینځري هر وګړي ته د هواد یو هیله ورکوي چې په اصطلاح ورته هم تبلیغ وسي نو کله چې کار شروع سي طبعا مدني فعالین دي که نور ځوانان دي که د وګړي هر که د ټولنې هر وګړی وسي هغه ته دا یو عمل منفع کار دی او هغه تبلیغ کیږي واقعاً مهمه ده بلې هو باید کار وکړو د خپل د راتلونکي ژوند لپاره د خپل بقا لپاره هر هغه څه چې د هیواد په ګټه وي د هیوادوالو په ګټه وي یوازې نه دغه پروژه نور هغه عمل منفع پروژې هغه باید ځوانان یو لاس یو موټی سي له نیکه مرغه چې اوس رسنۍ البته ډېرې لرو خلاص لاس لرو که نور هېڅ نه وي حتی د فیسبوک له لارې د نورو طریقو د لارې د ټولو ځوانانو لپاره دا لازمه ده چې خپل غږ ورسوي تر څو ټول ځوانان ټول وګړي په دې قانع سي چې دا واقعا یو مهمه پروژه ده لکه مخکې چې مو ویل مهمه ده واقعا فکر نه کوم د دې کار هېڅوک مخالف اوسي ولو که مخالفې ډلې هم اوسي خو چون مخکې نیکمل صاحب وویل دغه زموږ ستاسو لانجې چې دي تر ډېره سیاسي لانجې دي د ملکونو ګټې دي د ملکونو تاوانونه دي د هغو په صورت سره تطبیقیږي که راسو د افغانستان و وضعیت ته د افغانستان و جګړې ته د افغانستان و سولې ته و دغه دواړو ته زما خپله شخصا زما په نظر زما په
تاسو د یو ځوان پیس نور ځوانانو ته څه وایست مدني فعالین ته چې باید دغه پروژې په خاطر څه وکړي څنګه دوی هڅه وایي چې
بله غواړم دغه یو ټکی ته اشاره وکړم که زموږ جنګ هم دی قراردادي بڼه لري که زموږ سوله هم ده هغه په نړیوالو پورې تړلې په همسایه ګاونډي پورې تړلې
د
ځوانانو نقش همدغه دی ځکه مدني ټولنې خو هم د بل دنیا نه دي راغلي همدغه ځوانان دي همدغه مدني ټولنې ځوانان فعالین همدغه نه چې پر کار سي ورسره نور ځوانان په کار کېږي دا اوس موږ دلته مثلا درې څلور کسه دا اوس ناسو په همدې مسګر کې موږ ته څه امتیاز راکوي هیڅ امتیاز نه لرو پرته د امتیاز کار کو د خپل ټولنې لپاره د خپل ولس لپاره ولې دا د هر افغان حق دی هر څوک پر حکومت یو نو 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 نه یو نو لازمي او ضروري ده چې ورته معاش پیدا کړي تر څو دی وکوای شي لا بهترتر او لا جرتر کار وکړي خو کله چې پر کار سي ځوانان زه مطمئنه یم چې دغه زموږ غږ دغه زموږ پیغام تر ډېره رسېږي او فکر نه کوم دې ته ضرورت هم چې ځوانان خپل غږ پورته کړي ځکه دا یو عمل منفع پروژه ده
مننه ژوندی صاحب الهام صاحب تاسو ته براو ګرځو تاسو د ځوان پیس او چې د پانتون استاد هم است هغه کسان ته خصوصا چې په لری پرتو سیمو کې د لکه د بلابلوک ولسوالۍ د ګلستان بکوا چې دا پروژه تیریږي هغه ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړي او د دوی شاملول څنګه ستاسو په نظر کې ده چې دوی هم په دغه پروژې کې شامل سي تر څو دوی په خپله چې په سیمه کې دي هلته د پروژې د امنیت په خاطر او د پروژې د نورو کارونو په خاطر دوی هم د پروژې سره مرسته وکړي
ګټې باید متقابلې یعنی پروژه باید ځوانانو ته ګټه ورسوي او ځوانان باید پروژې ته هدف په دې کې دا دی چې ځوانان د پروژې امنیت ټینګوي ځوانان د پروژې هغه بشري منابع د کار منابع تامینوي په مقابل کې پروژه ځوانانو ته څه ورکوي اساسي خبره دا ده کله چې دا تضمین پوخ سي چې ځوانان په دې باندې وپوهېږي چې د پروژې څخه ماته ګټه راځي هم شخصي ګټه راځي هم ملي ګټه راځي ځوانان یعنی په ډېر لوړ غوښتنې باندې دوی راځي داخلیږي او دې پروژې ته د کار هم کوي امنیت یې هم نیسي او دفاع هم کوي ترڅنګ یو بل موضوع چې ما غوښته چې ورته اشاره وکم استاسي د سوال ترڅنګ هغه دا ده چې نیکمل صاحب مخکې وویل چې د هیوادونو ترمنځ داسې څو ملیتي پروژې دا د هیوادونو اړیکې د تضاد څخه د ټکر څخه د تصادم څخه او همکارۍ ته محولوي هدف په دې کې دا دی چې هیوادونه کچیرې تروسه یو د بل په داخلي امورو کې مداخله کوله منفي مداخله کوله اوس د خپل ګټي په خاطر د دې چې دغه پروژه د خپل ته هم ګټه لري کچیر د لازموږ د وطن امنیت په خطر کې ولويږي زموږ دغه سیمه چې د پایپلین باندې تیریږي دا نه هم نسی دوی خپل ته هم تاوان دی فلزه دا یو نه و دغه د بار د چپردوی شډو لکیږي د خپل دغه وادو د ولسو د خو او د حکومت د خپل چې دوی باید دغه وادو په امور کې
یعنی ملاخره ونی که تزاد سخواه و تاریخ ترجیح را اگه زوان چی در پروژه سنگ توسی اپا بلا بلوکی اپا بکوا و رسوالی که اگه باید صاحب نظر چه بکی؟
ما مخ که هم در سوال
مشخصا باید چه بکی؟
مشخص داده چی کل چی زوان
یعنی اگه زوان در پروژه در زن او بولی پس چه دلیل در زن او بولی؟
سلپی صده مخکې مشتسپردي باندې بحث وکړئ چې کله چې ځوان ته قناعت ورکول سو چې هم دا پروژه په شخصي لحاظ په ژوند کې مثبت اثرات لري او هم په اجتماعي لحاظ په شخصي لحاظ فرضاً 3000 نفر فرعي ځوانان 3500 نفر فرعي ځوانان پر کار کیږي معمولا دوی ته به یو لوړ معاش ورکول کیږي او دا پیسې د پښتون کې مثبت اثر کوي دا یو او دوهمه خبره په ملي سطح په لوړ سطح د ټولنې په سطح ځوان دا احساس کوي چې راتلونکي خو موږ ځوانانو دی کچېره دغه پروژه په سم توګه دا اجرا شي او دا پرکار شي راتلونکي به متضمني او ځوان خامخا به د جوګس چې باید په تمامه معنا دې پروژې دفاع وکړي ځکه دا دوی په راتلونکي پورې اړه لري لکه څنګه چې باید د سړک څخه دفاع وکړي او لکه څنګه چې یعنی سړک بندونه
عمل
پچلی او همدارنګه د ټاپي پروژه دا عامي پروژې دي دا د مملکت په سطح پروژې دي دا د مملکت هغه عمومي شارګونه دي یعنی د هیواد هغه عمومي شارګونه دي ټول هیواد په دې باندې وسا او بسیاکیږي کله کندوز سړی دی کله بغلان سړی دی کله فرا سړی دی کله تخار سړی دی یعنی ټول ته دا او ترڅنګ د ایرونه بسو دا مسولیت نه د فرعي ځوانانو نه دی یا د هرات یا د هلمند یا د کندهار په دې کې د افغانستان هر ځوان هر وګړی باید خپل مثبت رول ولري په تبلیغات په برخه کې په همکاري په برخه کې دا زموږ د ټولو افغانانو ټولو ځوانانو مسولیت دی ترڅو خپل د هیواد د زرغونتیا دپاره د هوساینې او بسیاینې دپاره د دغسې پروژو د دغسې عمل منفع کارو ملاتړ وکړو.
د ازادي راډیو د ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو ورو ورو د خپرونې وروستیو شیبو ته نږدې کېږو. یو سوال به د نیکمل صاحب څخه وکړو بیا په وروسته د خپرونې پر پایلې هم خبرې وکړو. نیکمل صاحب ستاسو پر اند ستاسو په فکر دغه پروژې اقتصادي ګټې به څومره په ټولنې په خاص ډول پر ځوانانو پر وضعیت اغیزه کوي؟ د ځوانانو په ژوند کې به څه بدلونونه راځي؟
ځوانان هغه رقم چې د ټولنې هغه مؤثر او اغیزمن کشر دی په هغه ډول باندې په هماغه حد په هغه کیفیت په هغه کمیت متاثره کیږي او اغیزمن کیږي. هم که چیرې دا پروژې اقتصادي ګټه واقعا ورسیږي هغه پایلې ته ورسیږي اجرا ته ورسیږي ډېرترینې ګټې ځوانانو ته رسیږي. ځوانان په اقتصادي لحاظ باندې د فقر خلاصیږي ځوانان ته کارون کار پیدا کیږي کارموندنې رامنځته کیږي د کارموندنې په پایله کې ځوان جرایمو ته ځوان مثلا نورو غیر مشروع کارونو ته ځوان ناوړه دودونو ته ځوان قاچاق ته ځوان اختطاف ته ځوان بل جرم ته هیڅ وخت لاس نه وروړي دا ځکه چې دی اړتیا یا ضرورت نه لري. زه یو بل خبره یادول غواړم چې زموږ د فراد ځوانان د هیواد د بل هر ولایت تر نورو ځوانانو سخت اړتیا لري. فرا ولایت نه تنها چې اوس بلکې په دې 14-15 کلونو کې یو متروک یو مترود او یو لپام ولیدلی ولایت موږ په فرا کې د اوس د ژوند لومړنۍ امکانات نه لرو لومړنۍ برق نه لرو اوبه نه لرو. تاسو پوهیږئ دغه د غاز نن لیکه په بکوا کې تیریږي فلحال د 15 یا 20 آینده کلونو لپاره د فرا د بکوا ځوانان او ټول ولس به د یو لوی ستر بشري ناورین سره مخ کیږي کچیر وضعیت دغه رقم ادامه ولري. هلته اوبه وچیږي مکمل اوس اوبه وچیدي پر سلو مترو باندې یا پر اتیا مترو اوبه دي. هلته کچیر اوبه تر دې هم ټیټیږي نو وروسته هغه د چې هلته ژوند کول ممکنه دي.
بله مننه کوم نیکمل صاحب. نیکمل صاحب که د پایلې په ډول ځکه چې د خپرونې وروستۍ شیبو ته نږدې کېږو که د پایلې په ډول راته ووایاست چې ستاسو په اند څومره اړینه ده چې ځوانان په دې پروژې کې برخه ولري بیا هم که خپل ځوانان نقش ادا کړي نو څه پایلې به ولري او څه لاسته راوړنې به ولري؟
ځوانان د مسلک تخصص د انرژي له کبله پوره ځواکمن خلک دي. پوړو کشر دی. که ځوانان په دې پروژه کې وسی، فکر او ذهن او وجود د دې لپاره جوړ شي دا پروژه وساتي او دا پروژه تر پایه ورسی.
مننه کوم نیکمل صاحب. ژوندۍ صاحب، ستاسو نظر به هم ودر البته لنډ نظر چې دغه پروژه څومره اړینه ده او د ځوانانو نقش که پکشي څومره به دا پروژه په بریالیتوب سره ترسره سي؟
بلې، واقعا مهم سوال دی. تر ټولو مهم خو دا ده چې د مهاجرتونو مخه به راونیول سي. دغه اوس په تیر د 14 یا 15 کالو کې زموږ هیوادوال خصوصا فرایان، ایران او نور ممالکو ته د کار لپاره تلله، او په دې یو نیم کال کې حتی نور هیوادوته اروپایي او نور ممالکو ته هم ځوانان تلله چې ډیر بد خطرناک سفرونه درلودل، چې حتی په لارو کې مشتاس شاهدان چې کابل او نورو ولایتو جنازې راغلي. نو مهمه تر دې به دغه وي چې دغه ځوانان فرار کوي او تښتي د وطنه. حد اقل یو څه به مو کړی وسې ودوی ته چې دوی پر کار سي.
او الهام صاحب، د خبرونې پروسې برخه کې به تاسو راو ګرځو، ستاسو په اند څومره اړینه ده چې ځوانان باید اتمن په دې پروژه کې نقش ولري او دوی وهڅول سي چې نقش ولري؟ که دوی د خپل نقش ایفا کړي، ستاسو په اند څه پایلې ته به ورسیږي؟
پر ځای سوال مخکې جناب ژوندۍ صاحب ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا چې د مهاجرتونو مخه نیول کېږي د ځوانانو لپاره. او تر څنګ یې یو بلې مسلې ته چې زه اشاره کوم، د په نشه یي توکو روږ دي ځوانان، چې په فرا کې په حدودو د 6000 ځوانان، 6000 نفر ځوانان دغه اوس په نشه یي توکو روږ دي دي. او د زړې کلایا یا زور شار تر څنګ دوی شپې سبا کوي. یعنی هدف په دې کې دا دی که داسې عمل منفعه پروژې د هېواد په سطحه، د ولایت په سطحه هجره سي، دا د ځوانانو ته غټه ګټه لري، دوی پر کار کېږي او کارموندنه باعث د دې کېږي چې دوی په روحي لحاظ، په رواني لحاظ دوی تداوی سي، دوی روح روان برابر سي او د دوی اقتصاد لوړ لاړ سي او د وطن په وسایني او بسیاینی او زرغونتیا کې دوی خورا ونډه واخلي.
مننه کوم درنو اوریدونکو. دا د ځوان فکر دی ونې خبرونې تاسو له ازادي راډیو څخه اوریدل. له خپلو میلمنو هر یو حمید الهام د پوهنتون استاد او د ځوانانو د برخې فعال، همداشان نقیب الله نیکمل د پوهنتون استاد او د مدني ټولنې فعال، او عبدالرحمن ژوندۍ مدني فعال څخه مننه کوم چې په دې بحث کې راسره ګډون وکړي. تر بلې خپرونې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
غر غرو دا شور نا دی خبر، بسرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر، دا چوک چی جنگ غواری دا جنگل زور نا دی خبر، بسرو لمبو دا غر غرو شورن دی خبر، سولم بو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی، زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی، دوی پا گدر لگی دلی اورنا دی خبر، څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، سولم بو د غر غرو د شور نه دی خبر، سولم بو
د کور دوران نو برمان لیونی سماد کور دوران نو برمان لیونی خپل لرمان دوران دوکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غوڑی د جنگل سورن دی خبر سرو لمبو د غرغرو د شورن دی خبر سرو لمبو